پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو په کې څرګندونې کړې دي. دغه موضوع په دې خبرونه کې له بېلابېلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خپرو. مخکې تر دې چې د خبرونې د راپورونو برخه ته ورسو، له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
پاسار کې د سمو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوحه کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې او په کراچي ښار کې یو پاکستاني خبریال ونیول شو. د خبرو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوحه کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې د ختمېدو لپاره په لومړي ځل نن د افغان دولت او طالب مشران په دوحه کې د سولې په مقدماتي خبرو بوخت دي. په دې مراسمو کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ تمیم بن حمد لخوا پرانستل سول، پر ښاغلي عبدالله سربیره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او ورپسې د نورو هیوادونو استادو هم خبري وکړه. ویناوالو په ټولو کې په دې خبرو کې د دواړو لورو د مرکچانو ترمنځ په شن نیت د سولې خبرو د پرمخ وړلو او شو پایلو هیله وشو ده. ټاکل شوی دی چې سبا به د سولې د خبرو پر اجنډا خبري وسی او د دوشنبه په ورځ به د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې له پلاوی سره په رسمي ډول د سولې مخامخ خبري پیل کړي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدای شي. خود افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازه هیله ژي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحه په نننیو خبرو کې د یو څارونکو په توګه ګډون لري، ازادي راډیو ته وویل:
هیله ده چې دا مراسم یوازې مراسم پاتې نه شي، بلکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او آرامي پیل وي.
د روسیې د استازي په ګډون د لسګونو هیوادونو ډیپلوماټانو او د نړیوالو ادارو استازو په مستقیم او یا آنلاین ډول د دوحې په خبرو کې برخه اخیسته ده. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال سارمن شاولي په وژل سوي کې شامل دی. د تخار د امنیت قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د نشتې وروسته لاغه پیل سوي چې طالبانو تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړی د مرګ ژوبلې په اړه وایي:
که متاسفانه معاون قطعه شورای ما با یک محافظش بریدری گیرد.
لبد مرغز مجدلوی لاری د قطعه مرستیال لی و ساتون که سره پدی نشتو که و بشل شو او چلور تن نور تپیان شول. ده غراز ده هوایی او زمکنی بریدونو پا نتیجه که نه تن مخالفان وجل شوی او ات نور تپیان دی.
8 نفر زخمی.
وصلوالو طالبانو تروس پا دیارد سنه دی ویلی. زموج اخلازه دی راژیو آوری. په کراچي شهر کې یو پاکستانی خبريال ونیول سو. پولیس او د دې خبريال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن سوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیوا د پاوز پر ضد لکړه کې ډک بیانونه خبرول. بلال فاروقي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې اکسپرس تریبیون لپاره کار کاوه او د پرون په خپل کور کې ونیول سو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د رواني اونۍ په پیل کې د خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا، اسرائیل او بحرین د ګډ بیان متن هم خپور کړی او ویلي دي چې د بحرین پاچا پرون د اسرائیل له صدر اعظم سره خبرې وکړه. په دې بیان کې ویل شوي چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره به عادلانه هڅې جاري وساتي، خو د فلسطین ادارې او د حماس سخت دریځې ډلې دا موافقه غندلې او پر فلسطیني تیری بللې دی. متحده عربي اماراتو تیره میاشت له اسرائیل سره موافقه وکړه او بیا مصر او اردن اعلان وکړ چې له اسرائیل سره خپلو سیاسي اړیکو ته د بیا کتنې په پایله کې روابط عادي کړي. د چک جمهوریت حکومت په یو ورځ کې د کورونا وایروس 1392 پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په چک جمهوریت کې په کووېټ 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 2000 زیات شو. په چک جمهوریت کې اوس مهال څه باندې 11000 کسان په کورونا وایروس اخته دي او نږدې 20000 کسان ورڅخه رغېدلي دي. په دې هیواد کې په کووېټ 19 ناروغۍ د مړو شمیر 344 شدل شوی دی. د دې هیواد د روغتیا وزارت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله تېر اونۍ اعلان وکړ چې په ټولو هغو ځایونو کې چې سرپټې دي او زیات خلک پکې راغونډېدلی سي باید ماسک واغوستل سي. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارینکا به د جاپان له ناومي اوساکا سره د امریکا د ښځو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبې په نیویارک کې روانې دي. 1.5 کلنی ازارینکا په سیمي فاینل کې د تینس له نامتو لوبغاړي سرینا ویلیمز څخه لوبه ګټلې ده. خبرونه پای.
دولس بجه و شپږ دقیقې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوي چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو پکې څرګندونې کړې دي. دغه موضوع په دې خپرونې کې له بېلابېلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خپرو.
یو هیله یو ارزو تر رسیدنه هغې څرک پکې لیدل کېږي او په همدې دلیل سره ډېر یو مهم ورځ ده.
ځینې تحلیلګران ټینګار کوي چې د سولې له خبرو سره جوخت دي په افغانستان کې لومړی اور بند وسی.
جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي.
د دې پروسې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو. تر یوې بجې دا موضوع په یو بحث کې هم څېړو. دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر پلازمینه دوحه کې پر ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې په عین حال کې د صدراعظم مرستیال هم دی په خپل پرانیستې وینا کې هیله وښوده چې دغه مذاکرې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ورپسې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله خبرې وکړې او وی ویل موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د افغانستان د 40 کلونو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړو. ښاغلي عبدالله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله به په هیواد کې د سوکالۍ او دایمي سولې سبب سي. ورپسې د طالبانو د مرکزي هیئت غړي ملا عبدالغني برادر خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. اسمت څاروان په سټوډیو کې را سره دی. دغه دوه مشرانو خبرې اورېدلې دي. څاروان صاحب خبرونه ته شرغلست. دغه دوه مشرانو عبدالله او ملا عبدالغني برادر نوري څو خبرې وکړي.
ډېر مننه صالح صاحب. د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوی خبرې نن په قطر کې پیل شوې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د دغو خبرو په پیل کې اول ښاغلی عبدالله د وویل چې دعا کوي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي شي ځکه دا د ملت هیله ده. د طالبانو له تحریکه مننه وکړه چې سولې ته د رسیدو لپاره د په وینا د ستر ملت ژغ ته مثبت ځواب ورکړ او د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مذاکراتو ته چمتو شول. عبدالله په کلکه وویل چې د 40 کلنې جګړې د پای ته سیدو او سرتاسری سولې د ټینګېدو په مخه د طالبانو له تحریک سره د صادقانه مذاکراتو په هدف له پاک نیت سره د غونډې ترخلې دي. د وویل د خلکو مشروع غوښتنه او د سولې هدف دا دی چې له سیاسي لارې هر ډول جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. عبدالله د اساسي قانون چې تر دې مخکې ویل شوی و چې طالبان د تعدیل غوښتونکي دي په اړه وویل چې افغانان پر اساسي قانون ولاړ نظام او د ثبات ټینګښت غواړي ځکه د نظام د نشټوالي له امله سخت مصیبت تجربه کړی. شاغلی عبدالله د دایمي سولې غوښتنه وکړه او ویل هغه وخت دایمي سولې راتلی شي چې د ټولنې د ټولو خلکو له ملاتړ برخمن وي او د افغانستان خپلواکي او یووالی تضمین کړي. د ویل چې لازمه نه ده چې په ټولو مسالو موافقه ته ورسیږي بلکې په اساسي مسایلو موافقه باید وشي چې د جنگ مخه ونیول شي او افغانان په سوله او آرامش کې ژوند وکړي. عبدالله د بشري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې له دې درکه به د بشر دوستانه اوربند اعلان کوشي نو هغه خلکو ته چې بشری مرستو ته اړتیا لري هغه ته به مرستي ورسیږي. عبدالله د اساسي قانون ولسواکۍ د شزو د حقونو بشری حقونو او د افغانستان د دولت اساسي ارونه وبلل د روان جنگ په باره کې وویل چې دا جنگ ګټونکی نه لري اما د ملت له ارادې سره سمه سیاسي حل لاره هیڅ بایلونکی نه لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وویل د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک د خدای تعالی پر وړاندې مسؤلیت لري چې خپل هیواد له دې حتمي تباهۍ او نسل وژنې وژغوري. دوی وویل چې اوس چې د ملي اجماع ترڅنګ سیمه او نړۍ د سولې د ټینګېدو حمایت کوي نو نه باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورکړو. عبدالله ول چې باید په تختن تعالی توکل وشي او له دغه تاریخي فرصت د وی بایزت او تلپاتې سولې لپاره ګټه پورته شي. د ویل مش په هم پوهیږو چې بایزت او تلپاتې سولې هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان د لوی ملت اراده پکې تمثيل شي او د یو بل نظرونو ته پکې احترام وشي. په دې غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په خپل وینا کې د اسلامي نظام د جوړېدو غوښتنه وکړه. دوی ول لټول غواړي چې په خپل خبرو کې پر اسلام په پام کې ونیسي او په خپل موافقو کې د خپل شخصي ګټو په خاطر اسلام قرباني نکړي. ملا برادر هله څرګنده کړ چې دواړه خواوې به په زغم او حوصله بحثونه په مخ یوسي. ملا برادر د طالبانو له لوري وویل چې په اخلاص به د سولې او سوکالی لپاره زمینه برابر کړي او نړۍ ته اطمینان ورکوي چې هڅه به کوي چې بین الافغاني خبري نتیجه ورکړي. د ول چې غواړي افغانستان آزاد خپلواک او مستقل هیواد وي او اتبای له تبعیض او توپیر لري د یو بل ترڅنګ ژوند وکړي. ملا برادر د هم ول چې غواړي افغانستان په آینده کې له ټولو گاونډیانو سره ښې اړیکې ولري.
ډېر مننه له اسمت څاروان څخه مو د عبدالله او د طالبانو د هیات د غړي ملا عبدالغنی برادر د څرګندونو جزئیات واوریدل. دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډېره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د حکومت د 19 کسیز هیات مشري محمد معصوم ستانکزی او د طالبانو د 20 کسیز هیات مشري عبدالحکیم حقانی کوي. د افغانستان په هیات کې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سعید سعادت منصور نادری هم شامل دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر ویلي د مذاکرو ناکامېدل به یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې دا خبرې شایع اوږدې او ستونزمنې وي. خو د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله شولې چې په قطر کې به د دغو خبرو نتیجه مثبته وي. تر عبدالله ملا عبدالغنی برادر وروسته غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کوي چې ویلي دي نور به ترورستانو ته پناه نه ورکوي، هغه ترورستان چې نورو هیوادونو ته خطر پېښوي. شغلی پامپیو ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي پر افغانانو او افغانستان ناوړه اغېز کړی، خو اوس د مذاکرو په مرسته ټولو اړخونو ته زمینه برابره شوې چې پر یوه سوله سلا وکړي. اسدالله لودین د شغلی پامپیو خبرې اورېدلې په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب، نورې خبرې څه وي د پامپیو په وینا کې؟
ډېر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. نه یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلکې په دغه غونډه کې تقریبا د شاوخوا دیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي بلل شوي دي او په ترتیب سره خبرې کوي. ما د ځینو ویناوې واوریدلې. مهم ټکی غواړم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سر کې د مایک پامپیو خبرې چې د دغه غونډې یو ځانګړی میلما یا ګډونوالو د دریو نورو ترڅنګ چې یو خغلی برادر وو، یو هم د قطر د بهرنی چارو وزارت یو استازی وو، یو هم خپل د افغان حکومت د پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله وو. پامپیو څلورم ویناوال وو. د ویل چې موږ د سپتمبر 11 پیښه چې پرونی 11 کلی زوانه شو هیرولی او دل همدې عمله له طالبانو او افغان حکومت نه مننه وکړه چې دوی بل اخره د اجمنه ورکړه امریکا ته چې نور به افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځاینه ورکوي. پامپیو ویل چې دوی یو خپلواک افغانستان غواړي او داسې یو خپلواک داسې افغانستان غواړي چې ملي والی ولري او په ځان متکوي. ښاغلی پامپیو ویل چې دغه تاریخي خبرې چې د پټکو نن تر سره کیږي باید داسې یو فرصت برابر کړي چې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او د اوسنۍ تاوتریخوالي ته نه ووایي. ښه ده چې د ښاغلی پامپیو لاندې خبرې واورو.
زه فکر کوم کوم کسان چې دلته ناستې ټول پوهیږي چې دې حد ته رسېدو څومره سخت کار او قرباني وغوښته. د دې بهیر فعال ساتل همداسې سخت کار او قربانۍ ته اړتیا لري چې خبرې نتیجه ورکړي او یوې تلپاتې سولې ته ورسېږو. تاسو ټول لوی مسؤلیت لرئ، نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ سترګې په لاره ده چې ستاسو بریا وویني او ستاسو پر بریا حساب کیږي. دا تاریخي خبرې باید یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او نظرونه سره داسې متحد کړي چې سیاسي موخو ته د رسېدو لپاره تاوتریخوالي ته نه ووایي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په انلاین ډول دغه غونډه سره یو ځای شوی و. لاندې خبرې درلودې، د غوښتنه دا و چې پاکستان هم د سولې برخه کې ډېره هڅه کړې او اوس هم په دې هڅه کې دی چې د سولې په پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي، تر څو هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي هغوی په خپل خوښه او په عزت او آبرو سره خپل هیواد ته راستانه شي. د پاکستان د هند د بهرنیو چارو وزارت استازي هم ورته څرګندونې درلودې او هغه ویل چې دا تاریخي ورځ ده او هند لمخکې هم ثابته کړې چې د پیاوړي افغانستان ملاتړی دی او اوس هم د پیاوړي افغانستان لپاره هڅه کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت استازي او دغه راز د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت استازي چې دواړه میرمنې وي، دوی هم د غونډې ته وینا وکړي. دوی د بشري حقونو په ساتنې تام شول، د ښځو په حقونو او په مجموع کې په هغو لاسته راوړنو د هغو لاسته راوړنو په ساتنه باندې ټینګار وکړ چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانانو درلودلې دي. د هسپانیې استازي بیا په دې غونډه کې د اوربان غوښتنه وکړه او ویل چې د دغه نننۍ غونډې او د روانو غونډو بحثونو تر ټولو لومړی غوښتنه باید دا وي چې په افغانستان کې اوربند وشي او دغه د تیرو څلورو لسیزو جګړې چې روانې دي دوی ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه له اسدالله لودین څخه مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او نورو مشرانو څرګندونې واورېدې. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینی ماری اریکسن سورایده د سولې د راتلونکي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میری د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې وبلله. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو ویل چې افغانان هیله مند دي پایداره سوله ولري. دغه غونډې ته ځینو هیوادونو رهبرانو په انلاین بڼه خبرې وکړې. راتب نوري زموږ همکار د غونډې په ځای کې دی. نوري صاحب، نوري څرګندونې څه وی د نړۍ د مشرانو دغه ورځ د افغان چارواکو چې تاسو هلته خبرې کړې ورسره؟
زه په همدې غونډه کې هم نن لکه چې تاسې وویل د غونډې رسمي پرانیسته وسوه او اوس مو د طالبانو ځینې مشرانو سره دلته خبرې وکړې او همدارنګه د بین الافغاني د آیاتو سره. طالبان په دې ټینګار کوي چې اوربند به د دوی اوله مسله نه وي، بلکې د نظام څرنګوالي، د راتلونکي نظام څرنګوالي به د دوی د بحث موضوع وي. دوی وایي چې موږ اوس د مطبوعاتو له لارې، دوی ځینې مشران وایي موږ د مطبوعاتو له لارې خبر شولې، اوس دوی دلته وویل چې د دوی هغه د اجنډا بحث به اوربند وي. نو دلته لیدل کېږي چې لا تر اوسه دوی د اجنډا پر موضوع سره توافق ته نه دي رسېدلي. سبا هم دې ته فرصت شته چې دوی سره کښېني او موافقې ته ورسېږي، ځکه چې
بلې نوري صاحب د اوربند تر څنګ ښایي چې نور موضوعات هم په دغو بحثونو کې مطرح سي. تاسو چې هلته د دوی له رهبرانو سره کتل یا له غړو سره، عمومي فضا څنګه ده د دوی تر منځ؟
عمومي فضا تر اوسه دوی د افغان پلاوي سره هیڅ نه دي کتلې. ما دا پوښتنه ځینې وکړه چې د روغبړ دپاره به هم نه دي کتلې وایا، او په ټوکه کې راته وویل چې کورونا ده نو موږ غواړو نه چې دوی سره روغبړ وکړو. داسې لیدل کېږي چې دغه عمومي فضا که څه هم آمادګیاري ټولې نیول شوي دي، حیات د دواړو خواوو شته، خو یو څه فضا داسې سړه ښکاري، ځکه چې یو طالب مشر د افغان حکومت د پلاوي سره هم دلته په خبرو اترو کې سره یو څه تند لاړل. دوی په دغه ډګېدله چې څنګه د افغانستان د حکومت د پلاوي نظم ګډوډ دی دا رقم کیسې. نو معلومېږي چې خبرې به سختې وي او لوړې ژورې به ډېرې وي، خو به لیدل شي چې سبا یا دوی په یوه اجنډا توافق کوي که یا.
بلې نوري صاحب، ویل شوي دي چې د دوی ترمنځ به ځینې خصوصي غونډې کېږي، داسې غونډې چې ښایي مطبوعاتو ته به بلنه نه ورکول کېږي. په دې اړه څه ویل شوي تر اوسه؟
و تر غرمې پورې خو دغه رسمي د غونډې رسمي پرانیسته او د غرمې وروسته هلته په اجنډا کې لیکل شوي چې دوه اړخیزې غونډې به کېږي. دا دوه اړخیزې غونډې داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند به د عبدالله عبدالله سره یوازې وګوري، خو تر اوسه پورې چا چاته کړي د خودوی اړخیز غونډې ستا په اجنډا کې ستا دلته لیکل شوی نو بلې څوک له چا سره ګوري دا به د مطبوعاتو له سترګو پټي وي.
بلې د خنډونو یادونه وسوه، د نړۍ ځینو مشرانو ورته اشاره درلوده، څه ویل کېږي چې په دغو خبرو کې د خنډ عمده ټکي څه دي؟
خبر اوس معلومېږي چې دوی په اجنډا کې توافق نه سره لري، او همدارنګه د اوربند مسله سویل شاهین چې د هیات یو غړی دی پټاګه وویل چې اوربند به د مذاکراتو په جریان کې وروسته به بحث ورباندې کېږي، دوی اول بحث به نظام وي، خو دغه د توافق نظر نه شتون د اجنډا د موضوعاتو په اړه دا خپل هم یو خنډ کېدلی سره.
ډیره مننه. په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم له خپل همکار راتب نوري سره چې د قطر پلازمینه دوحه کې دی او د مذاکرو بهیر له نږدې څاري خبرې وکړو. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي دي، د قطر پلازمینه دوحه کې پر ځای وخت د سهار 9 بجې پیل شوي او سم دوام لري. په همدې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دغه کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل د مقدماتي غونډو په تړاو د افغانستان د ملي شورا د څو غړو نظرونه په کابل کې زموږ همکارانو د ولسی جرګې د غړو رحمت الله کریاب، فرزانی کوچی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار سره خبرې کړي.
افغانان د همدې ورځې په هیله او د همدې په تمه و چې یوه ورځ به دغه متخاصمې ډلې دغه یو بل سره په مورچه کې ناستې ډلې خبرو میز ته کښېني. ګرانه مرحله وه او دا ډېر سخت پړاو و چې تر دې ځای را ورسېدل. تاسو افغانانو په کلتور پوهېږئ چې کله خبرو ته سره کښېني او بیا منځګړتوب یې هم د نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا یې کوي، بیا هیله مندي ډېرېږي. نو نننه دغه پروګرام چې مونږه د افتتاحیه پروګرام یې ګورو، هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د قطر د دفتر مشر او هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر خبرې هله بخون کړي. تم اضافه چې پر راتلونکو دوه درې ورځو کې هغه څه چې افغانان یې لري هغه ته ورسیږي. او بل اخر لومړنۍ خبره چې مونږ باغه وخت کې ډیر لا شو چې د اوربان په برخه کې پریکړه وشي او اوربان هم
د جګړې د پای یوازینی لار او وسیله همدغه د سولې مذاکرات دي چې موږ ورته امیدوار یو چې ان شاء الله دا به نتیجه ورکړي او موږ به له جنگ او وزو یو نوی پړاو ته د ټیکاو پړاو ته. نو د دې لپاره موږ ته دغه ورځ به ارزښت ده چې موږ عملا دغه پړاو ته ورسېدلو. ډیر خندونه وو، ډیر موانع وو، ډیر انعطاف پذیري باید شوی وای چې وشوه تر څو موږ دغه ورځ ته رسیدلی وای چې خوشبختانه اوس رسیدلی یو. فردي ډول او په جمعي ډول ډیرو افغانانو دغه موضوع بدرګه کړه، په یو ملي او بین المللي اجنډا یې مبدله کړه او د دې ته ډیر زحمت وېستو. شپه ورځ یو کړه، ډیرو کسانو د دغه هیلې په تمه خپل ژوند له لاسه ورکو.
په مذاکرات او خبرات کې چې په دوحه کې نن او سبا پیل کېږي دغه استقبال کوم. افغانستان په تیرو دو سال کلو په جګړه او بې ثباتۍ کې پرته دي او بوختي. متاسفانه په دې موده کې افغانستان ډېر شهیدان ورکړی دي، وطن ګران شوی دي، زموږ میلیونو مهاجرو په بیرون کې پراته دي. د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ د خبرې اترې لارې، د مذاکرې لارې، د افغانستان شخړې حل کړو.
د ولسی جرګې استازي رحمت الله کریاب، د غرض فرزانه کوچی او د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار و چې د بین الافغانی خبرو د مقدماتي غونډې په تړه وی خپل نظرات څرګندوي. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مقدماتي غونډه پیل شوه. ټاکل شوی د روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ د سولې خبرو رسمي پړاو پیل شي. دا چې د سولې دغو خبرو ته افغانان څومره خوشاله دي، خاطر پردیس په خپل راپور کې د ځینو افغانانو نظرونه راخستي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ راغلی هستو د کابل خار یوې څنډې ته او دلته غواړو د کابل خاریانو څخه د دغې ورځې د پیل پاړه باندې د دغې پروسې د پیل پاړه باندې د سولې په تړاو باندې د دوی نظریات هم راواخلو. له ما سره په څنګ کې حاجي امداد دی، له ده نه به وپوښتم چې حاجي صاحب خپل احساسات را سره څرګند کړه.
د خوشحالۍ زیری او نن که درته وایم مونږه د اوربان لپاره شیبه شیبه شمارو. خدای دې وکړي چې دغه مذاکرات د یو دایمي سولې پیلامه وګرځي.
مشخصا ستاسو غوښتنه هغه پلاوی چې د افغانستان د افغانانو په استازیتوب قطر ته تللی دی، دا غوی نه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
مونږ خو له ټول نه یوازینۍ غوښتنه هم دا ده چې دا کم کسان افغانستان په نمایندګۍ تللي، دوی باید د شخصي ګټو او احزابو ګټو دا په نظر کې ونیسي، باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
حاجی صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو. وسو د دلته یو بل ورور لمنګ سره ولاړ دی، ډاکټر بهرام خیل، له ده سره خبرې کوو. د دې هغه نظر په دغه تړاو باندې واړو واخلو. وګد ځنډ وروسته بالاخره دواړه اړخونه د خبرو لپاره حاضر شوه، څه احساس لري؟
ولا بالا ډیر زیات وخت نو د سیا ناممکنه کار شه. مونږ ډیر زیات ته خوشاله یو د ټولو افغانانو همدای ورمان چې افغانستان کې سوله راشي.
طالبانو مغختنه څه شیدا یا په ټوله کې له افغانستان چې کوم اپلاوی تلای دی قطر ته، نو دوی مغختنه څه شید؟
طالبان څه خو مغختم دا چې ورونه مودي خواش دا شی یو بل سره ورونه د خور ولید پوش ورولې خواندسنه کې نو کراش سوله او شډیر بخوي، وطن به جوړ شي، فقر به ورک شي، اقتصاد ورک شي.
اوس هم راغلی یستو یو بل رور مو چې هغه همدا مهال لګیا دی انجوار پخی، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار برابر کړی دی. ادم خان، له ده سره به خبرې وکړو. څومره خوشحاله یست؟
ډیر زیات چې بس سوله راشي ملکی دا سلویخت راځي ته زمونږ وطن روان دی. دغه بدبختی ده بګی جنگونه دي، باید چې بس په خپل هغه خپ پویږي. خو لګه دوه نه ده چې بس د دوی خبرې مو منل شي او د هغوی خبرې مو منل شي.
ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د کابل ښار د اوسیدونکو نظریات واورید او ټاکل شوی ده چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې، یعنی سبا نه بل سبا، په قطر کې د افغان پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنی پړاو پیل شي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې اوس هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړه ده او دغه جګړه هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه. له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
په دې خبرونه کې مو وردل چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مقدماتي غونډه پیل شوې ده. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه د پانتون د پخواني استاد پوهان ودیر ساپی، د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا او مشتاق رحیم نظرونه اورو.
زمان نوم پوهان ډاکټر ودیر ساپی ده او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي پخواني استاد ده. د افغانانو ترمنځ په دوحه کې د سولې لپاره خبرې ډېر د اهمیت وړ دي او ډېر لوی اقدام دی. فکر کوم چې په نهایت کې به که ډېر زر نه وي وخت به ونیسي، خو مثبت علائم به راڅرګند شي چې د جنگ ځپلي افغانستان ته او په ډېر بد حال کې د اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، سیاسی، حتی د طبیعی د لحاظ قرار لري د دې بدبختیو نه نجات پیدا کی.
زما په فکر باندې ذکرات ته امیدونه د خلکو ډېر شته، کیدای شي چې دا دې کامیابۍ ته ورسېږي. خو یو شی شته چې ملت شرکت پکښې کوي، دواړه طرفونه ملت شرکت ورکي، ملت به وکولی شي چې دواړه طرفونه سره نږدې کړي. ملت هغه حیثیت شیین لري چې دواړه پلې کنټرولولی شي.
سره له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل د سولې د رواني پروسې تر ټولو حساس، جدي او ستونزمن پړاو دی. ډېر جدي مسایل دي چې ستونزمن بحثونه به ورپورې تړلي وي، لیکن په ټوله کې یوه هیله، یو ارزو تر رسېدنه هغې څرک پکې لیدل کېږي، او په همدې دلیل سره ډېر یو مهم ورځ ده.
د پانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه مو د پانتون د پخواني استاد پوهان ودیر صافی، د ژغورنې لار شورا د مشر سعید اکبر اغا او د سیاسي چارو د شنونکي مشتاق رحیم نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبوو او د شنونکو نظرونه هم اوریدل سي. دغه راز په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د سوري د خبرو په وړاندې پراته خندونه څېړي. اوس 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحې کې د افغانستان د سولې په اړه مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې دا جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. هاخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وویل چې دواړه لوري به په زغم او حوصله دا بحث مخته وړي او د آزاد او خپلواک افغانستان د جوړېدو نیت یې څرګند کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي هیله شوی چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون کړی و، ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوو کسانو کې شامل دی. په کراچی ښار کې یو پاکستانی خبريال ونیول سو. پولیس او د دې خبريال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پاوز پر ضد له کرکې ډک بیانونه خبرول. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کبه د جاپان له ناومی اوساکا سره د امریکا د ښځو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک کې روان دي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډېره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحا کې پیل شوي دي. د حکومت د پلاوي مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. پر دغو خبرو ځینو نړیوالو ورځپاڼو خبرونو تبصرې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیژندل شوې څېرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزیوي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر ټولو ډېرو پیژندل شویو څېرو یو پرانیستې لیک لاسلیک کړی او په هغه کې په سولې کې د افغان ښځو پر ونډه ټینګار کړی. د افغان حکومت په هیئت کې له یویشتو غړو څخه څلور یې ښځې دي او د طالبانو په ډله کې ښځې نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بالاخره تر بیا ځنډ وروسته چمتو سول چې د خبرو میز ته راسي. خوشخړی دوام لري او ګواښونه پراخ دي. برېټانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي چې د سپتمبر له 11 نیټې 19 کال وروسته د اوربند ټینګېدل د ښځو او اقالیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي خنډونه دي. بلومبرګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي خبري راخیستې چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنه کړو چې د سولې د خبرو نتیجه داسې چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول سي. په جګړه ځپلي هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل هرکلی کوي، خو ټینګار لري چې شکیل لوري دي لومړی اوربند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبینه یو. دا هیڅکله یوه اسانه پروسه نه ده، یوه لنډه پروسه نه ده. نتیجې ته هیڅکله ژر نسو په تمه کېدلی، اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده، هیله ورڅخه لرو، تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د رواني جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدل دي. کچیرې اوربند رامنځته شي نو د فکر کولو موقع رامنځته کېږي، او که دا پروسه وروسته و هم ځنډیږي کوم زیان نه رامنځته کېږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني، دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي خلک له دې شي سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي. زموږ هیله ده چې مذاکرات په پوره حوصله مندۍ روان وساتل سي او تر ټولو لومړی چې دی په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي او ورباندې رامنځته کړل سي.
په هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاڅون وو. دا وه د جګړې د شکیل لور یو د مخامخ خبرو د پایل کوربنه ده. که سم تر لسیزو جګړو وروسته د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل یو بریا ګڼل کیږي، خو د دواړو غاړو د مرکچی پلاو مخې ته ډېرې پیچلې او لنجمنې مسئلې پرتې دي. اجمل اند په یو راپور کې دغه ستونزې څېړلې.
له لسیزو جګړو وروسته خپلو کې د سولې په پار مخامخ خبرې د افغانانو لپاره یو لوی اسمن دی. دوی چې څومره د جګړو او اخوډب اوږده مازی لري، همره یې خپلو کې د خبرو لارې د کشالو د هواري تجربه کمه ده. که هم د افغانانو په دې خپل منځي خبرو کې به دواړو غاړو له مرکچیانو سره نړیوال سلاکاران او منځګړي د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالي کې مرسته کوي، خو د سولې دې مرکچیانو ته ډېرې پیچلې مسلې مخکې پرتې دي. څارونکي باور لري که چیرې د افغانانو د لومړنۍ خپل منځي خبرې پر ستونزمنو مسلو د اختلافونو له کبله له پیچلتیاو سره مخ شوي، د خبرو راتلونکي اغېزمنولی شي. په پیچلو مسلو کې یوه هم د اوربند مسله ده. د افغانستان دولت لا د دې خبرو تر پایل مخکې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کوه. افغان ژورنالیست او لیکوال سمی یوسفزی وایي افغان حکومت غواړي د اوربند له ټکي خبرې پیل کړي، خو طالبان ښایي چمتو نه وي چې په لومړي پړاو کې اوربند ومني.
زه فکر کوم چې طالبان د ته حاضر نه دي چې په لومړی مرحله کې جنگ باندې وکړي. فکر کوم طالبان وایي چې څومره دی بین افغاني مذاکرات او خبرې مخ کې دي، په مغه اندازه به دوی ورو ورو تشدد کموي. او طالبان دا فکر کوي چې دوی په ابتدا کې د جنگ باندې سره موافقه وکړي، بیا په افغان دولت باندې فشار کمیږي. او طالبان همیشه د بریدونو او جګړو نه د میز مذاکرې د میز په سر د یو فشار د ابزار په صفت کار اخلي.
د افغانستان اساسي قانون کې بدلون چې تدوینې په تیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت مهمه بریا بلل کیږي، بل لانجمنه او د دواړو خواو ترمنځ پیچلې مسله ده. افغان چارواکو د سولې په پار په اساسي قانون کې د بدلونونو سره مخالفت نه دی، خو د لیکوټنګاري کړی چې د دې قانون دوه لومړني فصلونه چې د نظام بڼه او د وګړو حقونه پکې بیان شوي ورته د بحث موضوعات نه دي. خو طالبان بیا اساسي قانون کې د لویو بدلونونو غوښتونکي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پوخانه ویان سهیل شاهین وایي
هغه څه چې د دې مسلې د سولېز حل لپاره ضروری وي هغه به تر سره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي.
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام بڼه جمهوریت بلل شوی چې افغان حکومت وایي هیڅ ډول جوړجاړي ته پرې چمتو نه دي. طالبانو چې په افغانستان کې څو کلونه اسلامي امارت درلود او تر هغه وروسته هم په همدې نوم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، د جمهوریت منلو ته چمتو نه ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل
قومي امارت اسلامي
په افغانستان کې د اسلامي امارت قائمول د طالبانو او پاکستان وروسته هدف دی.
د خغلی نبیل په وینا پر طالبانو او پاکستان د شته فشارونو لکبله خای هغوی په دې اړه خبري او بحثونه وان جګړه وکړي، خو خوله دي هدف او وختلو ته چمتو نه دي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پونزي استاد نصر الله ستانګزي هم وایي
امارت مسله ده کده جمهوریت مثلا یو لستونځمنه بحثونه به همدام.
د اساسي قانون د وګړو د حقونو برخه کې هم جدي اختلافي مسلې شته چې خید دواړو لورو ترمنځ بحثونه پیچلې کړي. د وګړو د حقونو په برخه کې وهم د خزو د زده کړو او کار مسله ده چې د افغانستان اساسي قانون پرې د شون په ټولو برخو کې لنارینه او سره د برابرۍ ټینګار کړي. طالبانو چې د خپل واکمنۍ پر مهالې خزي پر کورونو کې نولې ویلې د اسلام او افغاني دودونو په چوکاټ کې د خزو د کار او زده کړو د حق ملاتړ کوي. ګنشمیر افغان خزي دا خبره ډیره عمومي بولي او باور نه لري چې طالبان د دوی هغه حقونه ومني چې په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان په وسنۍ قوانینو کې ورکلل شوی. زهرا کاظمی د افغان خزو د حقونو یو فعاله ده.
نظر ما د مورد پذیرش حقوق انسانی و شهروند
د طالبانو لخوا د خزو د وګړتوب او انساني حقوقو د منلو په اړه زما نظر نه هیلون کیدی. کچیرته طالبان تر اوسه عملی هوکړه ته نه دی رسیدلی، یو سبب د خزو د حقوقو په منلو کې د دوی ستونزه ده.
پذیرش حقوق زنان است.
د نوموړي په وینا کله چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته د حقونو د ورکړې خبره کوي، هغوی له دې خپل یو برداشت لري. حماس برداشت چې په خپله واکمنۍ کې درلود. د ښځو او سړیو د برابرو حقونو سربیره د افغانستان د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو لپاره یو لړ نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ لکه د بیان ازادي، د سوله ییزو اعتراضونو ازادي او د بشري حقونو د خوندیتوب یو شمېر نور موارد تضمین شوي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د پخوانۍ رئیس سیما سمر په وینا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به لانجمنې مسلې وي. درمن سمر چې اوس د بشري حقونو په برخه کې د ولسمشر غني سلاکار د وای د بشري حقونو ارزښتونه هغه څه دي چې د جمهوریت ټیم یې باید له طالبانو سره خبرو کې جدي وګڼي.
در صورت کې ارزښای حقوق بشري
جدي که چیرې د بشري حقونو ارزښتونه له پامه وغورځول شي پښتي سوله نه راځي،
په هیڅ صورت پایدار نه است.
له ځینو هیوادونو او ډلو لکه پاکستان او القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالي هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې یو بله لانجمنه مسله ګڼل کیږي. که څه هم طالبانو لا د مخه د امریکا سره په شبي هوکړه کې د القاعده شبکې سره د اړیکو نه پالل منلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي دا اړیکې لا هم دوام لري. همدارنګه افغان حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو په اړه وضاحت او د دې اړیکو مشخص تعریف هم د دوی لپاره مهم دی، خو طالبان ګرد سره نه مني چې د پاکستان له حکومت او یا پوځي ادارو سره دې کومه جلا او ځانګړې اړیکه ولري. خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبان له پاکستان ځان نشي بیلولی او دا هغه څه دي چې د ښاغلي نبیل په وینا د افغانستان له ملي ګټو سره سمون نه خوري. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا غړی حاجي الدین محمد وایي دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېرې پیچلې مسلې شته چې هوارې به ډېر وخت غواړي، خو د خبرو پیل خپله یوه بریا ده.
کله افغانان په خپل منځونو کې کینی او دا فیصله وکړي چې خپل مسلې د جنگ د لارې نه حل کوو او د خبرو د لارې حل کوو، دا په خپل یو لوی کامیابی ده.
زغم، انعطاف او خپل کې شریک ټکی پیدا کول هغه څه دي چې د پخانی افغان ډیپلوماټ عمر سمت پوینا کپام ورته وشي د دواړو خواوو ترمنځ د پیچلو مسلو په هواري کې مرسته کولای شي. خغلی سمت همدارنګ وای باسونه به پیچلې خبرې به وګدي او لخند او ځن سره مخ وي، خو د په وینا که د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره له همدې پایله یو خچوکاټ را منست شي، اختلافي مسلې که هر څومره پیچلې هم وي د افغانانو شریکو ارزښتونو ته په پام هواریدل شي.
در نهایتش بر باز اصول
په نهایت کې هله د افغانان به وکول شي د ملي او اسلامي اصول او نړیوال موازینو سره سم بد یو آزاد ولسواک او واکمن نظام په لور لسلا شي
او مردم سالار داشته باشه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې دي. دغه خبرې چې د مارچ 13 ته پلان سوې وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله ټاکنې سوې. د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه سوه او نن شکیل لوریو په دوحه کې خپله مقدماتي غونډه پیل کړه. د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش په سټوډیو کې را سره دی. جنبش صاحب، خبرونې ته شرغ لست، تاسو هم دغه بحثونه وڅارل او د مقاماتو نظریات مو واورېدل. کوم هیوادونه چې مهم ګڼل کېږي په دغو خبرو کې برخه درلوده او د کوم هیوادونو حضور نه و؟
مننه صالح صاحب. کنفرانس د جوړېدو اسانتیا په دې وه چې ګډونوالو زیاترو چې ویناوې وکړې حضوري ګډون نه درلود په انټرنیټ وصل شوي و، له دې عمله د دوی کار آسان کړی و. یو شی چې ډېر سملاسي سترګو ته درېده هغه دا و چې د افغانستان په دغه ګاونډیو هیوادو کې نږدې او نسبتا لریو کې د ایران او تاجکستان نه بلل بیخي مشهودو د دوی دواړو استازو وینا و نکړه. کېدې شي استازي د نن په تالار کې وي اما وینا و نکړه. په وینا کوونکو کې هندو، پاکستانو، چینو، ترکمنستانو او ازبکستانو. د اروپا له لویې وچې نه هم 15 هیوادونه بلل شوي وو. جرمني وه، برتانیا وه، فنلند و، اسپانیا وه او ترکیه وه. د ځینو البته د برتانیا او د فنلند د دولت وزیرانو ګډون کړی او نور د بهرنیو چارو چارو وزیرانو د جاپان هم یعنی په آسیا لویه وچه کې دوه هیوادونو چې دواړه مهم دی افغانستان لپاره جاپان او اندونیزیا ګډون کړی او که څه هم د جاپان د دولت وزیرو او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر خبرې ډېرې په زړه پورې په دې وی چې له افغانستان سره د خپلو اړیکو سابقې ته اشاره وکړله. له نړیوالو ټولنو نه څلور ټولنې په دې خبرو کې ګډون کړی و، ملګري ملتونه وو، اروپایي ټولنه وه، ناټو وه چې سرمنشي وینا وکړه، او اسلامي کنفرانس وو چې مشر غونډې ته وینا وکړه. البته امریکا او قطر د قربانو په توګه یا د سنبالونکو په توګه د یادېدو وړ دي، یعنې دیارلس هیوادو او دوو قربانو په دغه کنفرانس کې استازیتوب درلود.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځینو هیوادونو د رهبرانو خبرې یو څه تشریفاتي وي، خو ستاسو په نظر د کوم هیوادونو د استازو خبرې یو څه مهمې وي؟
فکر کوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خبرو کې یو ډېر په زړه پورې ټکی دا و چې موږ خپله هڅه وکړه، تاسو تر دغه ځایه رالی، اوس توپ ستاسو په ډګرونو کې دی، نور ستاسو کار دی. البته دا خبره هم ډېره مهمه وه چې موږ نه وایو چې کوم نظام غوره کوي، دا به ستاسو کار وي، اما زموږ له نظره ډیموکراسي یا هغه سیستم چې واک پکې وار په وار ویشل کېږي دا ډېر مهم دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر ډېرې مشخصې خبرې وکړې، ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او د دوی غوښتنه دا ده چې اوربند ټینګ شي. هند د بهرنیو چارو وزیر افغانستان سره د مرستو خبرې وکړې چې د دوی په مرسته باندې افغانستان په پښو ولاړ دی، حتی د کووید 19 په حساب د خپلو مرستو یادونه وکړه. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ د افغان کنفلیکټ نه یا د کړکیچ نه د افغانستان عمره زیانمن شوی یو، او د دې کړکیچ هواری موږ ته ګټه لري، یعنی تر نورو ډیره ګټه لري. البته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرې له دې پلوه ډیرې په زړه پورې وي چې وویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې په افغانستان کې سوله راشي او همدا سکهال چې د څو میاشتې پاتې دي اوربند وشي.
تاسو د کووید 19 یادونه وکړه، مخکې موږ له خپل خبریال سره خبرې وکړې، داسې ښکاري چې د خبرو د شکیلو لورو ترمنځ فضا دوستانه نه ښکاري، دوی د لاس له ورکولو هم ډډه کړې ده په دې خاطر چې کورونا وایرس دی. دا څومره اغیز لري د مذاکرو پر نتیجو؟
دا اټکل کېده چې فضا به لکه د عادي غونډې نه وي، اوږده کلونه د جګړې تیر شوي دي او دواړه خواوې یو په بل ژور بی باوري لري. حتی زه یو بل ټکي ته اشاره کوم چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا د غونډې په پیل کې د اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیات راوړل، په دې معنا و چې یعنی دوی وایي چې اطاعت باید له کم ځای نه وشي، یعنی دوی له نظره په دغه شی باندې ټینګار. همدا علت دی چې یعنی په دغه پیل کې دا چې مشري چیرته ده، څوک د چا مشر دی او څوک له چا نه اطاعت باید وکړي، په همدغه پیل کې دا ویش څرګند و. اما کېدای شي رسمي پلمه ورته دا وي چې کورونا ده او لاس مه ورکوئ. دا ټول شان به سبا کله چې اجنډا ټاکل کېږي او بل سبا چې کله نور میلمانه او بهرنیان ووځي او دوی مخامخ سره کېني التبه بیخی مشخصه شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش. جنبش و چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال د نړۍ د ځینو مشرانو پر وینا وو څرګندونې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانانو غوړل
ته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
دا پنانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. پر دې موضوع د بحث لپاره شیر اعظم اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې د بهیر څارونکی دغه راز د سولې فعال شفیع اعظم را سره په مستقیم تماس کې دي. دواړه اعظمانو ته شرغلاست وایم. ښاغلی شیر اعظم اعظم، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې د خنډونو خبره د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو یاده کړه په دغې غونډې کې، ستاسو په نظر خنډونه څه دي؟
د سلام پاول وړاندې وړاندې کولو سره غواړم چې په واضح توګه باندې تاسو ته د عرض کړم او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړم چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر مهمه او تاریخي ورځ وه چې د افغانانو ترمنځ د منځناستي یا دوی ترمنځ د ګډې ناستې موږ او تاسې شاهدان وو. او تاسې ولیدل چې دا د دوحې د کانفرانس د 9 فبروري د تسلسل دومه برخه وه چې د هغې مهمه برخه د بین الافغاني ناستو ایجادول وو. په دې ناسته کې تاسو ولیدل چې د جهان زورورو قوتونو ناټو، امریکا، انګلیس او ورسره د منطقې هیوادونو، د افغانستان همسایه هیوادونو په ګډه باندې په یوه اواز باندې د دې کانفرنس ملاتړ وکړ او د افغانستان د صلح لپاره خپل اراده او ښه نیت څرګند کړ. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. اوس نو عرض په دې کې دی چې دوی ټولو بالخصوص د امریکې د خارجه وزیر په خبرو کې تاسو ولیدل چې خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل چې موږ تلاش وکړ او دا د اوس مو افغانانو ته وسپارل چې د خپل مابین کې نور خپل لاره پیدا کړي. نو حقیقت هم دا دی چې دا په افغانانو تعلق لري، په ذهینو زړورو باتور افغانانو باندې چې په دې دواړو خواو کې په دې غونډه کې ګډون لري او دوی به سبا بل سبا باندې په رسمي توګه باندې خپل مذاکرات پیل کوي. دا په دوی تعلق لري چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلاف پکې ته چیرې بن سره ځي هغه لمنځه وباسي. اختلافونه خو فلحال به په مجلسو کې معلومیږي چې اختلافونه څه دي، خو داسې فکر کېږي چې عمده اختلاف به په دې شو باندې یا عمده بحث به په دې شو باندې راپورته شي چې یوه خوا هم د جنګ کې ځان برلاسه بولي او بله خوا هم چې نظام دی دولت دی حکومت دی هغه ځان برلاسه بولي. د دوی تر مابینځ به کشمکش په دې باندې وي چې څوک ځان د دې ثابت کړي چې افغانستان کې ګټونکی دی. اول به دا مشکل وي، دویم به دا وي چې په دې کې به ستونزه دا ګورم چې یو به د افغانستان حکومت د پانه به د جمهوریت اساسي قانون د وسلي نظام د بقا د جمهوریت د واک پاتې کېدل په خلص په ګواني دا به مطرح کړي. بل خوا به د امارت خبره کوي او بل اخر به په دې باندې وایي چې نه موږ خو کېدای نشي چې د افغانستان نو په دغه عمده مسله به دوی تر مابین په نظام کې د مشارکت او یا د نوي سیستم ته تګ دپاره بعضې مشکلات را پیدا کړي. خو زه په دې باور لرم چې دا مسایل به حل شي، خو زه وایم چې داسې حل نشي لکه کوم چې د 10 مارچ تر اوسه پورې موږ په زرګونو ځوانان شهیدان ورکړي دي او بیا خیر هغه خبرې ته ورسېدلو کوم چې په 10 مارچ شوی دی.
نو فکر دا بلې ازاس بیا هم تاسو ته راځو، بخښنه غواړم، ورزو شفیع اعظم ته دای هم ستاسو خبرې اوري. ستاسو نظر څه دی شفیع اعظم چې خندونه نسته لکه مخکې چې شغلې شیر اعظم اعظم یادونه وکړه، د حل د پاره څه فکر کوي چې څومره اراده موجوده ده د شکیل لوریو ترمنځ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټول ګډونوالو ته ورغونکو ته. د کابان کله چې مذاکرات کیږي د اساسي هدف دی چې د خندونه ستونزې موجوده دي، چې ستونزې نه مذاکرات ته اړتیا نه سره، لیکن د ستونزو او خندونو په نسبت باندې هغه کوم امیدونه چې شته دي، کوم امکانات چې چمتو شوي دي، کوم سیمه ییز نړیوال ملاتړ چمتو شوی ده، دې ته په کتو باندې دا هیله مندي زیاتېږي چې بالاخره به د ستونزو ته حل لاره پیدا کیږي. یوه اساسي مسله چې تاسو په دې خپل ویناو کې واورو، تقریبا 19 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو، نړیوالو سازمانونو، اروپایي ټولنو هر یو په خپل بیانیه کې دې ټکی ته صریح ډول باندې اشاره درلوده چې د افغانانو په مشرۍ باندې به مذاکرات کوي، افغانان به خپل کې ستونزې حل کوي، افغانان به تسلیم نیسي چې څه ډول حکومت، څه ډول سیستم، څه ډول اړیکې له ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو نړیوالو هیوادونو سره غواړي. یعنې دغه صلاحیت په یو وخت باندې ټولو ته ورکړل شي. دا یوه نقطه ده چې خو امیدوار ده چې موږ تاسو حل لارې ته اړ باسي. دوهمه موضوع دا ول چې
د افغان سولې په اړه باندې دا ډول په پراخه کچه باندې یو نړیوال ملاتړ ایجاد شوی ده او ټول سترګې طالبانو پلاو ته او مقابل لوري بین الافغاني مذاکراتو کې چې نور کوم طرف ته هغو ته اوړي او ټول منتظر دي چې بالاخره دوی باید یو ریزلټ راوباسي، یعنی نه پرېږدي په دغه شکل باندې. یو د ستونزو په اړه باندې تاسو ویلي، زه فکر کوم چې امریکا سره طالبانو کوم مذاکرات درلودل نسبتا بین الافغاني مذاکراتو ته طبعا خپل چیلنجونه درلودل، دوی خپل لري، خو هلته یو اسانتیا دا وله چې دواړه طرفونه په ټوله معنا باندې دې ته چمتو شوي ول چې یو شی ورکوي او یو شی اخلي، لکه امریکا خپل تضمینونه ول چې هغه طالبان هم په ټوله معنا باندې
حکومت په دغو خبرو کې ونډه نه درلوده، ځکه خو اټکل کېږي چې شاید دا خبرې سخت وي.
د اغل ته خو د حکومت شتون طالبانو دا فکر کوو که چېرته حکومت په هغې مذاکراتو کې شتون درلودی نو په جد دي چې تسهیل رامنځته کړی وای، مسله یې نور هم پیچلې کوله. یعنی هغه چې کوم میکانیزم باندې سوی امریکا سره دوی خپل تعهدات ول، یو څه یې ورکړل یو څه یې واخیستل او دواړه قانع ول چې بالاخره دغه شی باید ورکړي او دغه یو څه واخلي. خو دې خواته چې د حکومت سره مذاکرات کېږي دلته به یو څه ستونزمن وي، ځکه تاسو که دې په پیل کې حنیف اتمر هغه لنډ یو کلپ و دی ویلې که چېرته تاسو نه اوربند غواړي د طالبانو نه، که هغه تاسو نه موقت حکومت غواړي تاسو څنګه ده، نو هغه په سریح له ولي ویلي چې دا اصلا مورد بحث نه ده او موږ جمهوریت ده او موږ د خلکو رایه راکړې ده، رایه دې لپاره نه ده راکړې چې موږ د اواز
وېدو. یعنی په پیل کې خو به خامخا پر لویو مسایلو بحث کېږي، نو وروسته به دوی جزئیاتو ته ځي.
خان په اړه باندې ویل کېدی شي، خو زه په لویه کې فکر کوم چې کله دوی بدل مذاکرات پیلېږي او مخامخ سره کېني عیني شرایط ته په کتو باندې کېږي، باور لرم او د پر ټایم کې نړیوال کوم فشار چې په دواړو زورو باندې ده بالاخره یو حل لاره به انشاء الله پیدا.
بله ډېره مننه له تاسو. په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکی شیر اعظم اعظم، تاسو ته راځو. حکومت ویلي چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي چې وسلوالو طالبانو ورته د فعالیت زمینه برابره کړې. اوس که له طالبانو سره سوله کېږي، دا نورې ډلې څه فکر کوي چې دوی به څه کېږي؟ آیا دغه سوله به پر دوی هم تاثیر کوي؟
زه پخوا هم په دې خبره باندې بحث کړی دی. زه په ډېر وضاحت سره ویلی شم چې په افغانستان کې نورې ترهګریزې ډلې د افغانستان حکومت یې دی دا درست نه دي. افغانستان کې یوه واحده قوي اداره چې هغه طالبان وو موجوده وه. دا وړې ډلې یا تروریستي کوچنۍ کوچنۍ ډلې به خامخا د ځینو سر پورته کړی وو، خو هغه باندې حساب نه شي کېدلی، ځکه تاسو ولیدل کله چې اوربند د طالبانو او د دولت تر مابین اعلان شو چیرې وخت ترهګره ډله چې هغې کوم سر راپورته کړی دی، څه شوې؟ هغه څلېدي چې اکثر ګروپونه او ډلې چلته پرتې وې. زه په دې مطمئن یم، بلکې دا عقیده جوړه ده چې چیرې د طالبانو او د افغانستان د نظام موجوده وطن دوست کوسونه لاس نه راوړي، هیڅ نو ترهګره ډله به په افغانستان کې سر راپورته نه کړي، او که چیرې د کوم ځای نه سر راپورته کړي په ډېر شدت به له منځه نه وویستلی شي.
بله بله ډېر مننه شفیع اعظم. تاسو ته راځو، د طالبانو په هیات کې د افغان ښځو او د اقلیتونو د استازو د نه موجودیت په اړه انتقادونه سوي دي، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو د هیات جوړښت به دغسې تر پایه پاتې کېږي که تغییر به راځي؟
یو خو تر اوسه پورې اوس طالبان په جنګي فاز کې دي، یعنې تر اوسه پورې دوی مطلقه سولې ته نه دي مرغم شوي چې دوی په خپل هیات کې ښځې هم له ځان سره ولري. یعنی دغه ځینې توقعات دي چې سړی باید عیني واقعیتونو ته په کتو باندې سړی ولري. واته پاتې سوله د نورو قومونو حضور وي، هغو سره د ترکمن اوږده کسان شته دي، تاجکان شته ورسره، پښتانه شته ورسره او نور هم دي. زه فکر کوم چې د هغوی حیات کې دغه تر اوسه پورې لږ محسوس ته، خصوصا د ښځو په موارد کې، لیکن دوی چې کله هغه کومه بیانې ورکوي د کوم افغانستان دپاره چې کوم پلان لري، هغه ته دوی په سریح ډول باندې هم په دوهې کانفرانس کې چې امریکا سره کوم توافقات کړي دي یا روس سره ځي، د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم برخې ته، د ښځو د کار برخې ته، په سیاسي برخه کې د هغوی رول ته په ټوله معنا باندې متحد دي، او هغوی دپاره هغه خپل کوم شرایط لري چې دوی وځه کوي چې هغه به هم په بین الافغاني مذاکراتو بحث کې وځي چې د افغانانو د دستور او د اسلامي نظام په رڼا کې ښځو ته باید څه ډول د کار او د ټولنې د استازوالۍ او د تعلیم او د نورو برخو کې حقوق برابر شي. نو دا مسله زه فکر کوم چې په اوس کې د مذاکرات دپاره نه شي کولی چې
کوم خاندو یا سنز در مخالف کی زکه چې خزو د حقوق په اړه باندې په سره هډول ویلي چې موږ هغه ترجمه نه یعنی کچې ته دوی سره خزې نه هم ستدي په اطلاعي کې سره موجودیت هم نشته د دې معنی نه ورته چې دوی د خزو په حقوق باندې پخګ دي حتی مثلا پیر ناسه کې دوی سره چول دي لګکې دي هندوانو مثلا
سره بل دوی یادونه وکړه اعظم
صاحب چې موږ په خپل حکومت
کې هغه وخت کم دی بخښنه غواړم
شپي حکومت کې نه دی ورکړل
بل شپي اعظم ته به هم وخت ورکړو ځکه چې د خبرونی وخت په ختمېدو دی شفیع اعظم ځینو پالانو غوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال په کار دی چې اول په هیواد کې وربند وسی بیا د سولې خبرې ښه نتیجه ورکوي ستاسو نظر څه دی؟
زه تاسو ته کوم وربند خو بهترینه کلمه ده چې لري رامنځته کېدای شي او وشي د افغانستان په خیر ده خو او زمونږ د ټول ارزو هم دا ده چې سفرتري وربند ته ورسیږو او د فارم تلاشونه هم کړی دي مګر زه یو شته ستارت کوم چې وربند په بریسي هغه مشکل په دې بریسي چې طالبان د افغان حکومت په ملګرتیا باندې شک کوي او وایي چې دوی صادق باندې دي د مسلې ته وایي چې وربند ته لاړ بیا دوی حکومت کوي او دوی باندې فشار نه وي او دوی بل اخره د سولې مسایلو ته غاړه کې نه دي پاسانه باندې ځکه دوی د اقتدار غزول غواړي
بلې شیر اعظم اعظم په لنډو کې کراته وایس چې څه فکر کوي چې دغه خبرې به څومره وخت ونیسي
خو پیشبیني به ډېره مشکله وي چې سړی وسو کې خو زما له نظره دا د افغانانو په زکاوت پوهنې او درایت پورې تعلق لري چې څومره زر کولی شي چې
افغانستان د سولې بهیر څارونکو شیر اعظم اعظم